د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه په منځني سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. البته د ازادي راډیو خبرونې په ټولو ولایتونو کې په منځني سپه دولس شپږ نیمې اورېدلی شي. په روانه خبرونه کې به تاسو واورئ چې روسیې ناټو ته اجازه ورکړې ده چې د دې هیواد د هوا له لارې افغانستان ته اکمالات وکړي، او د امریکا دفاع وزیر هیله ښکاره کړې ده چې پاکستان به د خپلې خاورې له لارې د ناټو اکمالات پریږدي. مخکې تر دې چې د افغانستان په اړه نور مطالب هم تاسو ته خبرونې معرفي کړو، له معصوم میوند څخه خبرونه اورو.
افغان چارواکي وایي د نورستان پر کامدیش ولسوالۍ سلګونو وسلوالو طالبانو د پاکستاني پوځیانو په ملاتړ حمله کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره د پاکستان له خیبر پښتونخوا څخه د غیر قانوني افغان کډوالو ایستل د ستونزو حل لاره نه ګڼي، او ملګرو ملتونو غواړي نن په چنیوا کې د سوریې په اړه غونډه وکړي. پورا خبرونه. افغان چارواکي وایي د نورستان پر کامدیش ولسوالۍ سلګونو وسلوالو طالبانو د پاکستاني پوځیانو په ملاتړ حمله کړې ده. د نورستان امنیه قمندان غلام الله نورستاني ازادي راډیو ته وویل چې له حملې سره سم یو ځانوژونکي حمله کوونکي د قومي مشرانو او دولتي کارکوونکو کورونو ته ننوتل چې له عمله یې ولسي خلکو ته زیان ورسېدی.
سوالس نفر انتحاریان و فدایان چه ننوت و مالای صاحب صادق کور گفته که من دویسی سوال صاحب مالای صاحب عبدالرحمن گفته که من دویسی خماندان دریاله گفته که من دویسی خماندان جلیل خرا کورونه که توی انتحاری تا انتره و سلوز زنانه شهیدان داره سوالس نفر ملکی زخمیان ده.
د افغان امنیتي چارواکو په خبره په دې حمله کې چې د ماپښین تر دوو بجو دوام وکړ تر ډیر شو ډیر وسلو او مخالفین وژل شوي. د نورستان امنیه قمانداني وایي چې لس افغان پولیس هم وژل شوي. ناټو منلې ده چې د کامدیش په جګړه کې د حواله لارې د افغان ځواکونو ملاتړ کړي، خو په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړي. وسلوال طالبانو د دې برید مسؤلیت اخیستی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره د پاکستان له خیبر پښتونخوا څخه د غیر قانوني افغان کډوالو ایستل د ستونزو حل لاره نه ګڼي. د پاکستان د حکومت لخوا دغو کډوالو ته ټاکلې نیټه نن پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې ویا نادر فرهاد ازادي راډیو ته ویل
دولت افغانستان در قبال تعیین سرنوشت و قانون منسازی حضور افغان های فاقد مدرک
دیوی افغان حکومت دو کډوالو د برخلیک ټاکلو او هغو افغانانو لپاره چې سندونه نه لري د قانوني لارې د مندول په برخه کې ډیر مسؤلیت لري. کومندې هیوادونه هم باید له سختي کاروان خلی څو افغانانو ته د کډوالۍ لارې قانوني سي. پاکستانی چارواکو ویلي چې تر دې وروسته به پاکستانی چارواکو ویلي چې تر دې وروسته په خیبر پښتونخوا کې هغه افغان کډوال نه سي زغملی چې قانوني سندونه نه لري. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي تر ټاکلې نیټې وروسته که کوم افغان سند ونه لري هغه به ونیول سي او بیا به خپل هیواد ته واستول سي. د امریکا متحده ایالات وای په افغانستان او پاکستان کې د حواله او پیسو د لیږلو دوه دفترونه له طالبانو سره د پیسو په انتقال کې مرسته کوي او پر دواړې بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانه وزارت وای د پیسو بدلولو یا حواله دوه کاروباریان حاج خیر الله او حاجی ستار برکزی او د روشن پیسو بدلولو یا حواله دفتر چې دفتر طالبانو ته د پیسو په انتقال د نشمه واد په سوداګری او ترورسي فعالیتونو کې اسانتیاوي برابروي. د امریکا د خزانه وزارت وایي د روشن د حواله دفتر په هلمند ولایت کې فعالیت کوي او د طالبانو د نشمه واد په لکونو ډالر انتقال کړي دي. امریکایي چارواکي وایي حجی خیر الله او حجی ستار برکزیان په افغانستان، پاکستان، ایران او دوبۍ کې شپږ دفترونه لري او روشن په افغانستان او پاکستان کې یو لسانګ لري. د روسیې حکومت د جمعې په ورځ په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونو ته د وسلو پوځي وسایل او مهماتو د رسولو لپاره په ځمکني ترانزیت سربیره د هوایي انتقال اجازه هم ورکړې ده. د هوایي ترانزیت دا نوې اجازه د صدر اعظم دیمیتری مدویدیف د جون د 25مې د فرمان پر اساس ورکول شوې ده. په دې نوې فرمان کې ویل شوي چې په افغانستان کې مشت ائتلاف ځواکونه د روسیې د هوایي ترانزیت له لارې هم وسلې پوځي وسایل او مواد د انتقاله ولې سي خو د فدرالي روسي ګمرکي مقررات باید مراعات کړي. او دا هم د سیمې او نړۍ څخه خبرونه. ملګری ملتونه غواړي نن په جنیوا کې د سوریې په اړه غونډه وکړي. د دې غونډې هدف سوریې کې له شپاړسو میاشتو راهیسې د روانو شخړو مخنیوی دی. تمه ده چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي کوفی انان به په سوریه کې د یو متحد حکومت لپاره خپل پلان وړاندې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په دې غونډه کې نسبي پرمختګ ته هیله ښکاره کړې ده. د رپورټونو له مخې روسیه د سوریې په متحد حکومت کې د بشار الاسد پر ګډون ټینګار کوي، خو واشنگتن د روسیې له دې شرط سره مخالفت کړی دی. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په همدې اړه په سنت پیټرزبورګ ښار کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاروف سره خبرې وکړې. په جنیوا کې به په نننۍ غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو، ترکیه، کویت او قطر د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي، او همداراز به د ملګرو ملتونو سرمنشبان کمون هم برخه واخلي. تمه ده چې د مصر لومړی انتخاب سوی ولسمشر نن رسما د لوړې مراسم پر ځای کې د محمد مرسي د سوګند چارې په د اساسي قانون محکمه ترسره کړي او پارلمان به دا کار ونه کړي، ځکه چې همدې محکمې روانه میاشت پارلمان د دې لپاره منحل کړ چې پوځیان غشتلي وي. د لوړې تر مراسمو یوه ورځ مخکې محمد مرسي د قاهرې په تحریر میدان کې د خپلو ملاتړو مخې ته په سمبولیک ډول د لوړې مراسم ترسره کړل. مرسي پرون خپلو ملاتړو ته وویل چې دا د اساسي قانون درنه ویدی، خو ده د خپل هیواد جنرالانو ته خبرداري ورکړ چې د ده د واک د محدودولو هڅه دي نه کوي. د ازادي رادیو ده د عراق امنیتي چارواکي وایي د جمعې پورز په دې هیواد کې په چاودنو او ډزو کې لږ تر لږ 14 کسان مړه شوي او ټپیان دي. په دوو مارکیټونو کې دوه بمونه په موټر سایکلونو کې ځای پر ځای شوي وو. په یو وخت کې وچاودېدل. دریم بم د بغداد په شمال بلاد ښارګوټي کې د پولیس ماموریت ته نږدې وچاودې. وسله والو د بقوبا ښار په جنوب کې د خان بن سعید پر امنیتي پوستې ډزې وکړې او څلور وسله وال پکې ووژل شول. د غراز د قبا شهر کې د سړک د غاړې بمې چاودنې له امله یو عسکر ووژل شو. وسلوال د شهر په شمال کې د ملکیانو پر یو موټر ډزې وکړې او موټر چلونکی وواژه. د ازبکستان د حکومت اپوزیسیون مشران د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې غونډه کوي. دوی دا مسله څېړي چې څرنګه کېدای شي په ازبکستان کې د اسلام کریموف واکمنۍ پای ته ورسوي. له 1991 میلادي کال راهیسې چې ازبکستان خپلواکي اخیستې ده، اسلام کریموف ولسمشر دی. د پراګ په غونډه کې د اپوزیسیون مخکښ مشر محمد صالح هم برخه اخیستې ده. دوی له 1991 میلادي کال راهیسې له ازبکستان بهر په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. دوی په 2001 میلادي کال کې په پراګ کې ونیول سو، خو بیا چې کله چې کی چارواکي وپوهېدل چې پر هغه لګېدلې تورنه بې بنسټه دي، هغه یې خوشی کړ. تیر کال د ازبکستان اپوزیسیون ډلو د جرمني په مرکز برلین کې غونډه وکړه. د ازادي راډیو خبریال په خبره د ازبکستان خلک د عرب سرلي هڅولې. د عرب سرلي سولیز پاتون په مصر او تونس کې د مظاهرو لارې حکومتونه بدل سوال. او ټاکل شوی دی چې سبا د ایتالیا او اسپانیا فوټبال ټیمونه د اروپا د فوټبال د تلولوی په پایلوب کې سره مخامخ شي. اسپانیا په نیمه پایلوب کې د پینالټي لاري پرتګال ته ماته ورکړه، او ایتالیا دوه د یو په مقابل کې لوبه له جرمني څخه وګټل. پولند او اوکراین د اروپا د فوټبال د تلولوی قربانه هیوادونه دي او پایلوب په اوکراین کې کیږي. دا د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه احمد شپر سره په پاتې خبرونه کې در سره ملوسی.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به تر یولو سبه جو واوري چې روسیې په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته د اکمالاتو لپاره د حواله لري موافقه کړې ده چې انتقال شي. بلورته امریکا د دفاع وزیر وای چې ښه خبره ده چې اسلام اباد سره د اکمالاتو لپاره خبري ادامه پیدا کړي.
The good news is that there continue to be those discussions. Keep working to see if we can resolve this.
په کونړ کې د پاکستان لوري د وشتل شوی مرمۍ او عمل یو څنګه و راخسته. په خبرونه کې مو یو افغان ممثل هم راشغولای. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې په افغانستان کې د یوې پیژندل شوې ناروغۍ په اړه اورېدلی شئ.
شری یا زنی خلک ورته سرخکان وای دا یو وایروسی ناروغي ده.
تر یو لس په جوش میر نور مطالب هم لرو په روان خبرونه کې د ژغونو د تیرو بیرو کېدو له عمله له تخنیکی تیر وطنې بخښنه غواړم. روسیه په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته خپل خاورې د حواله لارې د اکمالاتو اجازه ورکړې ده. تیر کال د نومبر په روسیو کې د ناټو له لوري د پاکستان د نننه د څلورش پاکستاني عسکرو له وشلو وروسته پاکستان په افغانستان کې پر نړیوالو ځواکونو د اکمالاتو لاره بند کړه. له دې وروسته بهرنیو د افغانستان د شمال له لارې د خپلو ځواکونو د اکمالاتو لپاره هڅې زیاتې کړې. په دې لړ کې د روسیې د نوې موافقې په ارتباط له جانقا الکوزي څخه اورو.
د روسیې حکومت د جمعې پورس په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ آیساف ځواک ته د وسلو، پوځي وسایلو او مهماتو د رسولو لپاره په ځمکني ترانزیت سربیره د هوایي انتقال اجازه هم ورکړه. د هوایي ترانزیت د نوې اجازه د صدر اعظم دمیتری میدویدف د جون د 15مې د هدایت یا فرمان پر اساس ورکړل شوې ده. په دې نوې سند کې پخوانی امر یا هدایت اصلاح شوی دی. په مخکنی سند کې ویل شوی ول په افغانستان کې ډیره ائتلافي ځواکونه تا یوازې د فدرالي روسیې د ځمکني ترانزیت لاري پوځي وسایل، وسلې او نور مواد لیږدول کېدای شي او دغه راز آیساف د افغانستان له اسلامي جمهوریت څخه هم مواد لیږدولای شي. په نوې سند کې ځمکني او هوایي ترانزیت دواړه ذکر شوی. د اورګاډي یا ټرین، موټرو او هوایي ترانزیت ذکر پکې شوی دی. د روسیې د صدر اعظم میدویدف د نوې امر یا فرمان چې د جمعې پورز د روسیې د حکومت په پاڼه کې خپور شوې د موادو او وسلو د انتقال لپاره باید یو لړ شرایط هم مراعات شي. دا شرایط په دې ډول په ګوته شوي دي: وسلې، پوځي وسایل او نور مواد به د ترانزیتي او ګمرکي مقرراتو او د فدرالي روسیې د ګمرکي قوانینو پر اساس انتقالیږي. کومې وسلې چې افغانستان ته ځي باید رسمي تصدیقونه ولري. د وسلو نوعیت او اندازه باید په کلیکل شوی وي او د استعمال مقصد هم باید څرګند وي. ترانسپورتي وسایل به یوازې په هغه صورت کې د وسلو او پوځي مهماتو د انتقال اجازه ولري چې تصدیقونه ولري. د وسلو ټول انتقالات باید چې د ګمرک د چارواکو تر نظر لاندې ترسره شي. د روسیې د حکومت په پاڼه کې د غرض ویل شوی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ټولو بهرنیو حکومتونو او سازمانونو ته د ترانزیت په اصولو کې د نوو بدلونونو خبر ورکړي.
روسیه مخکې ناټو ته اجازه ورکړې وه چې افغانستان ته د دې هیواد د مځکې له لارې اکمالات کولی شي. اوس ماسکو منلې ده چې ناټو د حواله لارې هم افغانستان ته اکمالات کولی شي. بل لور ته امریکایي چارواکي لا هم هڅه کوي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته د اکمالاتو اجازه ترلاسه کړي. په دې اړه د امریکا د دفاع وزیر څرګندونې له واشنگتن ډي سي د هارون بچا پر پټ کې.
د امریکا دفاع وزیر لیون پینټا د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د پینټاګون له خبریالانو سره په خبرو کې کسه هم ومنله چې د ناټو د اکمالاتو په باب یې له پاکستان سره خبرې پیچلی دي، خو د دواړو خو ترمنځ د خبرو د لړۍ دوام یې یو هیله بخونکي اقدام وباله چې وی ویل خو خبر دا دی چې د پاکستان د لارو د بیرته پرانستلو په حق لا خبرې ترې به جاری ووسیږي. اوس هم لازمي کړکیچنې مسلې دي چې د حل کولو لپاره باید کوشش وشي، خو زما په نس دا محال مهمه خبره ده چې دواړه خواوی په یو خو نیت سره کار کوي سو ګوري چې یو حل ورته راستل شي یو څنګه.
Keep working to see if we can resolve this.
Pakistan da mamando pa salala check post shivi da 13 november miashte da NATO da hawai brit pa jawab ke che salirish pakistani askar pa ke wajal shwal da de sazman prolandi pa afghanistan ke da bahranay zwakuno da ikmalat ul para khpale lare utadale. ناټو دا مهال په افغانستان کې د خپل ځواکونو د اړتیاو پوره کولو لپاره د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو لارې کاروي، چې د امریکا د پوځي چارواکو په خبره دغه انتخاب ورته د پاکستان د لارو په مقابل کې درې برابره ګران تمامیږي. امریکایي چارواکو تیره میاشت داسې وانګیرله چې ګوندې ناټو ته د پاکستان د لارو د بیرته ورکولو په اړه د دې هیواد له چارواکو سره یوې موافقې ته نږدې شوي، خو داسې هیڅ اعلان ونه شو او واشنگتن خپل معامله کوونکي له اسلام آباد بیرته وطن ته وغوښتل. ویل کېږي چې د دغو خبرو د ناکامۍ غټ لامل د پاکستان لخوا په خپل هغه زوړ دریز ټینګار دی چې وایي امریکا دې د مومندو د پیښې لپاره رسمي بخنه وغواړي. امریکا په پیښې خواشینی خو ښکاره کړې، خو بخنې غوښتلو ته لا هم زړه نه دی ښه کړی. د امریکا دفاع وزیر لیون پینټا د پینټاګون خبریالانو ته په خپلو څرګندونو کې په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حملو زور نیولی، هوډ ښکاره کړل چې د دغه هیواد لپاره د دوی تګلاره صحیح ده او دا چې بری به بیا ومومي.
This is tough.
دا سخت جګړه ده. موږ د تشدد په پیښو کې زیاتوالی لیدلی دی. موږ داسې یو دښمن ته مخامخ یو چا چې خپل مقاومت ته دوام ورکړی دی. دا اوس هم لا یو ګران جنگ دی، خو موږ په صحیح لور روان یو، او همدا هغه څه دي چې ماته باور راکوي چې موږ به وکولی شو د افغانستان ماموریت په بریا سره سرته ورسو. راپورونه د امریکا د پوځي چارواکو په حواله وایي چې په دې وروستیو کې د طالبانو په بریدونو کې له زیاتوالي سره سره دغه حملې روان کال د تیر کال د هغو په پرتله شپږ په سلو کې کمی شوي دي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په کونړ کې شمیر کسانو ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ د شپې تر اتو بجو د کونړ پر ناړۍ ولسوالي د پاکستان له لوري د ترنو وسلو ډزې کړې، او د باټاش په سیمه کې د دې ډزو له امله یو ځنګله اور اخیسته. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روحل انوري رپورټ لري.
د ناړۍ ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجی ملنګ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې ورځې له سهاره بیا د ماسخوتن تر اتو بجو پورې د پاکستان فوز د دوی د ولسوالۍ په باټاش باندې په لسګونو د توپونو درنې توغندې راوشتلې دي. په ولسی جرګه کې د کونړ استازي حاجی سخی مشواني هم وویل چې د دوی په ولسوالۍ له تیرو دریو میاشتو څخه هر ورځ په لسګونو توغندې راوشتل کیږي، خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي، خو افغان حکومت او نړیواله ټولنه پرې هیڅ غوږ هم نه ګروي، او د یادو ډزو له امله د کونړ خلک وژل کیږي، بې کوره کیږي، او ځنګلونه یې د اور په لمبو کې سوځي. هغه وایي تیر ورځ د دانګام ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو په یو موټر د ماین چاودنه په دغه ولسوالۍ کې په تیرو لسو کلونو کې لومړنۍ پیښه ده چې رامنځته کیږي، او په ترس کې پنځو پولیسو ته مرګ ژوبله اوړي. د ناړۍ ولسوال حاجی ګلزمان ازادي راډیو ته وویل چې په باټاش او شاوخوا سیمو کې په ځنګل کې د اور لګېدو په وجه د نخترو او نورې په زرګونو ډول ډول ونې سوځېدلې، او دا اور لا اوس هم دوام لري. څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر وویل که چیرته د پاکستان له لوري بیا هم د توغندیو راویشتل دوام وکړي، نو دوی به یې په اړه ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي، او د دفاع وزارت وایاند بیا وویل چې دوی د یادو توپونو د ډزو ځواب ورکولو ته چمتو دي.
هندي کمپنۍ غواړي چې د افغانستان په څلورو قانونو کې د پانګونې لپاره په مزایدې کې د ګډون په خاطر غوښتنلیکونه وړاندې کړي. هندي کمپنیو د حاجیګک د وسپنې او چینایي کمپنۍ د عینک د مسو او د امودریا د تیلو د ساحې قراردادونه اخیستي دي. د افغانستان حکومت هیله لري چې په خپلو معدني زیرمو کې به د بهرنۍ پانګونې په جلبولو سره میلیاردونه ډالر عاید ترلاسه کړي. اسمت چاروان رپورټ لري.
د هند دولتي کمپنیو یو کنسورشم یا ائتلاف به د راتلونکي جولای تر نیمایي پورې په افغانستان کې د سرو زرو او مسو د قرارداد د خپلولو لپاره خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي. د وال سټریټ ژورنال رسپانې د راپور لمخې دا خبره پروند وی هندۍ کمپنی چې په کنسورشیم کې شریک ده اجرایی رئیس شکیل احمد وکړه. شکیل احمد چې د هندستان کاپر لیمیټډ یا د هند مسو د دولتي شرکت رئیس دی په نیوی ډیلی کې خبریالانو ته وویل موشت په کار ده چې اوس خپل غوښتن لیکونه وړاندې کړو کنی له کاروانو به شاته پاتې شو. د هند دولتي کمپنیو کنسورشیم د افغانستان په څلورو قانونو کې پانګونې ته لیوالتیا لري. هندي کمپنیو دا اعلان یو ورځ وروسته له دې وکړ چې په نوي ډیلی کې د 3 هیوادونو 130 هندي کمپنیو او 100 افغاني کمپنیو په ګډون په افغانستان کې د پانګونې نړیوال کانفرنس جوړ شو. د افغانستان د مالی وزارت له یو خبر پاڼې سره سم په دې یو ورځنی کانفرنس کې تر 1500 زیاتو شخصیتونو ګډون کړی و. د نوی ډیلی کانفرنس له هندي پانګوونکو وغوښتل چې په افغانستان کې له پانګې اچونې سره مرسته وکړي او په هغو برخو یا سکتورونو کې پانګونې ته لیوالتیا وښيي چې دوی پکې علاقه مند دي.
یو شمېر هندي کمپنۍ غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. تیره اونۍ نوی ډیلی د افغانستان لپاره د یو اقتصادي نړیوالې غونډې کوربه و. نړیوالو چاپي خبرونو همدا مسله څرګرلې. نورې څه د افغانستان په اړه خبره کړي د فرشتي جلال سي پکتنه کې اور
د فارن پاليسي خبرونه لیکي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په تیر میاشت کې په بګرام کې وویل چې د یو نوي ورځې رڼا شاید په افق کې وي، خو افغانان سوداګر او تجاران چې خپلې کمپنۍ نوې تاسیس کړي غواړي له دې ډاډمن سي چې راتلونکي تغیرات دوی کاروبار ته تاوان نه رسوي. د تیر پنځمبه پر ورځ 50 افغان سوداګر یا تجاران چې لښته لږه 12 تنه یې شذنه په نوې ډیلی کې د پنګوالو په کانفرنس کې سره راغونډ شول. دغه کانفرنس د هندي صنایع او د نویو هندي شزینه تجارانو د کنفدراسیون په ملاتړ جوړ شوی و. د دوی هدف په افغاني شرکتونو کې چې د دې هیواد دراتلونکو ودی اساسي برخه جوړوي د خصوصي سکتور لپاره د سرمایه گذاري پراختیا ده. د نوی ډیلی په کانفرنس کې د سترو کمپنیو استازي د وړو او پراخیدونکو تجارتونو لکه د سافټویر د کمپنیو استازي او د غالیو تجاران شامل و. د فارن پالیسی خبرونه د دې مقاله لیکوال لیکلي د افغانستان څخه د باندې شای ډیر کلم خلک د جنگ زپل هیواد ته داسې هیواد په سترګه وګوري چې واړه تجارتونه یې د ودی په حال کې. د مقاله لیکوال وايي په تیرو وکلنو کې ماده مندل دي چې د افغانستان سوداګر د نورو هیوادونو د سوداګرو په تیر معلومات لري چې ما په بډایو او نادر هیوادونو کې خبري ورسره کړې دي. د افغانستان شزینه او نارینه سوداګر به پراتلونکو کلونو کې د احتمالي بې ثباتۍ په وړاندې په مبارزه کې د دې معلوماتو هرې ذریعې ته اړتیا ولري. د دوی بریالیتوب د امریکا او ناتو د بریالیتوب لپاره ضروری ده. د نړۍ د ډیرو فقیرو هیوادونو پلس کې لپاره تکیدو سره هم افغانستان داسې اقتصادي بنیادونه او مایکرو اقتصادي ثبات ترلاسه کړی دی چې پر بنای نور پنګونه کېدلی سي. په تیر لسیزه کې د دې هیواد کورنۍ ناخالص عاید 3 برابر زیات شوی دی. افغانستان تقریبا په کال کې 9% وده کړې ده. د بنیادی تاسیساتو، ټيلي کمیونیکیشن یا مخابراتو، د تجارتي او مالی سیستمونو په برخه کې د افغانستان پرمختګ لپامنه شغور ځول کېدلی. جمهور رئیس باراک اوباما له افغان حکومت سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په ترڅ کې ژمنه وکړه چې امریکا باید د افغانستان د اقتصادي بنیادونو له پیاوړتیا سره همکاري وکړي او په دې هیواد کې د پایدار پرمختګ لپاره مرسته وکړي. د ژمنه یوازې د دې لپاره نه وسوي چې امریکا یو ډیر سخاوتمن قدرت دی، بلکې له اقتصادي پلوه باثبات افغانستان د امریکا په ګټه دی. د وال سټریټ ژورنال ورسپانه د افغانستان په اړه په مقاله کې لیکي په بهرنیو هیوادونو کې غونډه ته د طالبانو د لوړ رتبه استازو ورتک ډیر نادر خبره ده. په خاص ډول چې د افغان حکومت استازي هم پکې شامل وي. ورسپانه د جاپان د کیوتو په شار کې ورستی کانفرنس ته اشاره کړې ده. د طالبانو استازي ویلي چې هلته د حکومت له استازي سره خبرې نه دي کړې. په افغانستان کې د سول د ټینګښت او جوړجاړي لپاره دغه کانفرنس د جاپان د کیوتو شار دی په هنتون په ابتکار په مستقیل ډول جوړ شوی و. دا خبره د نړیوالو مطالعاتو دغه پانتول مشر وال سټریټ ژورنال ته کړې ده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې د طالبانو د رژیم د پلان وزیر قاری دین محمد حنفي چې وسم د طالبانو د رهبرۍ له لوړ رتبه چارواکو بلل کیږي په دې خبرو کې برخه درلوده. خو وال سټریټ ژورنال د افغانستان د سولې د عالی شورا د مرستیال عبدالحکیم مجاهد په حواله لیکي چې په دغه کانفرنس کې د ټولو مخالفو لوریو ګډون په خپله د سولې په لور یو پزرو پوری پرمختګ دی.
نړیوالو چاپی خبرونو ته مو په کتنه کې له طالبانو سره د سولې او روغې جوړې په اړه واوریدل. کابل رسپانو هم نن له طالبانو سره د روغې جوړې مسله څېړلې. د غو رسپانو ته حمید محمد کتنه کوي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې او پخلاینې د بهیر په اړه هم ځینې مسایل تر بحث لاندې نیولې دي. محور نه دولتو رسپانې د کیوټو کانفرنس ته کتنه کړې چې پکې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو استازو برخه اخیستې وه. رسپانې لیکلې که څه هم په دې غونډه کې یو ځلې بیا طالبانو ته د سولې بلنه ورکړې شوه، خو طالبانو بیا دا مسله له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره تړلې بللې او په دې ټینګار کړی تر هغو چې له امریکا سره ستونزه هواره نه شي د کرزي له ادارې سره خبرې کومه ګټه نه لري. رسپانې د طالبانو دا شرط د سولې د هڅو په وړاندې یو له سترو خنډونو څخه بللې او لیکلې چې ممکن اوس مهال امریکا او نړیواله ټولنه ورسره موافقه ونه کړي. رسپانې لیکلې چې د دې ترڅنګ امریکایي چارواکو دا هم ویلې که د افغانستان شرایط خراب شي نو ممکن دوی د خپلو سرتېرو د ویستلو لپاره په شوې پرېکړې له سره غور وکړي. خو د طالبانو له دې دریځ سره سره رسپانې د کیوټو په غونډه کې د دوی د استازو ګډون ستایلې او لیکلې ده چې که دا ډول هڅې دوام وکړي نو ممکن په راتلونکي کې د ښو پایلو تمه ترې وشي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په جاپان کې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د خبرو په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونې راغستې. ورځپاڼې لیکي چې که څه هم د امریکا سیاست دا ده چې په افغانستان کې د سولې هڅې باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ ولاړ شي، خو ځینې امریکایي چارواکي بیا په دې اړه د افغان دولت هڅې ناکامه بولي. ورځپاڼه د یو امریکایي چارواکي په حواله چې نومنده د اغوستل شوې لیکي چې افغان حکومت تل له داسې طالبانو سره په تماس کې شوی چې د دې ډلې په مشرتابه کې له زیات نفوذ څخه برخمن نه و، او همدا لامل دی چې هڅو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. ورځپاڼه لیکي که څه هم د سولې د عالي شورا د مشر علني تماسونه دا څرګندوي چې طالبان له امریکا سره د مستقیمو خبرو لپاره له خپله دریځه په شا شوي، خو د ورځپاڼې په وینا طالبان لا هم له امریکا سره په خبرو ټینګار کوي. سرنوشت نه دولت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د سولې د عالي شورا د مشر دا وینا راخسته چې پاکستان په افغانستان کې د سولې د بهیر کنجي ده. ورځپاڼې لیکلې چې صلاح الدین ربانی وایي چې پاکستان باید په هغو ساحو کې چې بالقوه نفوذ پکې لري ګامونه پورته کړي، او که دغه هیواد د طالبانو بندیان افغان حکومت ته وسپاري نو دا مسله د سولې له بهیر سره زیاته مرسته کولی شي. ملي باور نه دولت ورځپاڼې بیا لیکلې چې د سولې په نامه چې تر اوسه پورې کومې غونډې په قطر، دوبۍ، فرانسه او جاپان کې جوړې شوې د هغو اصلي کرکټرونه کابل مشت طالبان وو. ورځپاڼه لیکي چې دغه طالبان اکثره د امریکایانو له زندانونو څخه له خوشې کېدو وروسته په کابل کې مېشت شوي او نشي کولی چې په دې غونډو کې په ډاډ سره خبرې وکړي. ورځپاڼه وړاندې د سولې په اړه د افغان حکومت په دریځ هم انتقاد کړی او لیکلی دی چې دې هدف ته د رسېدو لپاره یوه مناسبه تګلاره نه لري.
اردونکو زه همدا اوس یو ځوان سره ولاړ یم. اول به د نو پښتم نوم به راوښیي او بیا د خپل کار په اړه به راته ووایي.
زه عبدالقدیر رسایم، پروډکشنونو کې، ټي وي سیریالونو کې، همداراز راډیو سیریالونو کې کار کوم.
ښه، نو رسا صاحب، داسې یو تمثیل چې تا په ذهن کې یو خوندر کې یو وایي کې راته همدا شیبه.
په یو ډرامه کې زما کرکټر چې موږ کورنۍ شخړې پیدا کیږي نو هغه کې زه د مور په سر ښځې سره جنګیږم، نو هغه ته دا وایم چې قدرسته خوله دې بنده کړې ده، دا زما مور ده، مور خو مې خلص درته وایم. نو دا
اوس مزو ډار کوم
ډېر دلته زه په مور ولاړ یم. دا چې دغه کوم نقص چې دا هغه په ما کې ده، نه زما په ښځه کې، نو ځکه زه په دې باندې غوسه کېږم چې دا مشره ده. خیر،
واده خو دې نه دی کړی؟
واده مې کړی ده.
کله خو همداسې کور کې جنگ نه دی کړی؟
نه، زه چې دا څه غوسه ده دا په ډرامو کې واسه.
په رولونو کې دې کوم ډول رول خوښېږي؟
زما خو همیشه چې خوښ شوی دی دا ټراجېډي او یو مرکزي کرکټر.
کله دې داسې کرکټر کړی چې ډېرې تا ژوند سره نږدې؟
هو، دغه ډراما چې ما تاسو ویل زما قدیر کرکټر، زما په همدې قدیر په نوم یادېدم، دا زما د ژوند سره ډېر نږدې و، ډېر نږدې و. نو زه په دې باندې ډېر ښه پوهېدم چې دا نقش څنګه ولوبم.
کله چې ته یو ډایلوګ وایې یا هغه کرکټر ته په ښه ډول تمثیلیې، څنګه کوې؟ یعنی خپل ځان په هغه کرکټر په چوکاټ کې ځایوې؟
پخوا به راډیو ډرامې داسې وې چې هغوی به مایک ته ودرېدل او دا ډایلاګ به ویلې، خو اوس ریالیزم هغه پخوانی سیستم اوس بیرته پلی شوی. احساس پیدا کوم په ځان کې چې زه کورنۍ لرم، په کور کې مور ده، ښځه ده، بچی دي، دوی سره زه څنګه بیهیو کوم یا دوی سره څنګه د تګلاره چلیږم زه دوی سره. نو همدا راز زه دغه کرکټر چې لیکوال لیکلی دا کرکټر هغه په ځان کې ځایوم، او دغه د کامیابۍ او د بریا لاره هم همدا ده چې په ځان کې کرکټر پیدا کړي.
نو تل بریالي اوسې. مننه،
ډېره مننه ستاسو.
اوس هم د اتصالاتو د شرکت له لارې ازادي راډیو ته را رسېدلي اس ام اسونه. سې صدیق الله ارمان د خوست له شیخ زاید پانتون لیکي د پانتون لس کاله شول خو تر اوسه لابراتوارونه نه لري. هیله ده چې د لوړو زده کړو وزارت دې ته جدي توجه وکړي. اتی الله د پروان له سیاګرد ولسوالي لیکي اربکي خلک زوروي او له خلکو غلاوي کوي. خالد د کندز لارچی ولسوالي لیکي اربکیان له خلکو په زور او شور اخلي. یاد گل خان د کوس کونړ له برکا شکوټلی کې د کچاو پاخه سړک ترمنځ د پل یو پایا ماته شوې ده. زموږ مالونه په سختي بازار ته رسیږي. هیله ده چې چارواکي توجه وکړي.